سلام د ازادي رادیو دی یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د ازادي رادیو د خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په مکرۍ خبرونو ته. نن د اگست یو دیرشمه افغانستان د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیزه ده. ولسمشر جو بایدن چې له افغانستان د پوځي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی، په یو لنډ بیان کې د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو له کبله خفګان ښودلی او د دفاع وزیر لوید آستن د امریکا پوځي ځواکونو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې د وژل شویو 2401 شپږ امریکایي سرتیرو یاد ته درناوی کړی. بلخوا په کابل کې د طالبانو حکومت د دې ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم نیولی دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اوکراین او ترکیه وبخی پر ایران او ترکیه تور لګولای چې افغان کډوال یا خپل قلمرونو ته نه پرېږدي او یا په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چنن خبر شوېلی چې ډیرای دا افغانان بې وزلی خلک دي او پاسپورتونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د سازمان پر راپور کې راغلی چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوځي او په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوې دي. افغانستان د آسیایي جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادیش سره و په اوو ویکټو وګټله. بنګلادیش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لای نه توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سرته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 ویکټو ګټلې وه. افغانستان درې نورې لوبې هم په مخکې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربي امارات یې کوربه دی. د پخوانی شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف پرون د 99 کلونو په عمر مړ شو. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله شوروي اتحاد ژوندی وساتي، د اوږدې ناروغۍ په پایله کې د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1989 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول پوځ ویستل او د افغانستان څخه باندې نه کلن اشغال پای ته ورسو. ګورباچوف په ختیځ بلاک یا ختیځ اروپا کې د زور لاله د دیموکراسي په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالف هم و چې په 1989 کال کې پیل شوی وي. پخوانی شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15مه رنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه. او د ملګرو ملتونو د مفتشانو د اټومي انرژي د مفتشانو یو ډله نن د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د جګړه ځپلو اټومي تاسیساتو پر لور روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې اټومي بټۍ کې د احتمالي پیښې له کبله نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل هیله مندی چې د اروپا د تر ټولو لویې اټومي بټۍ د څارنې لپاره به په اوکراین کې یو دایمي ماموریت رامنځته شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
نن د اگست یو دیرشمه له افغانستان، د امریکا او نورو هیوادونو د سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیزه ده. د طالبانو حکومت له هیواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او همې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لورو ډیر انتقادونه هم شوي دي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
تا طالبانو له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې او هم ځینې مراسم په پام کې نیولې دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې یعنی د زمري په 23مه کابل ته ننوتي وو، هم دا ورځ د خپل بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن بل افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلۍ هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تېره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل او په زرګونو امریکایي ادبا زموږ له 1000 زیات افغان متحدان او دغه راز د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلی مکاول له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګوست په 13 افغانستان نو وتل او دغه جګړه ځپلی هیواد د طالبانو واکمنۍ ته پرېښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونهدرېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډېرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپلو قلمرونو ته نه پرېږدي او یا یې په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې ډیری دا افغانان بېوزلې خلک دي او پاسپورټونه یا نور معتبر اسناد نه لري، او په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري ایستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د سازمان پر راپور کې راغلی چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي، چې په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې ده چې افغان کډوال د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او ایستل شوي، او په نورو غیر قانوني لارو یې مخه نیول شوي، او همدارنګه ځینې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د 11 او د ترکی ځواکونو لخوا د 3 افغان کډوالو وژل کېدل هم مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی، او په دې ډله کې هغه 4 اویا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول ایستل شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له غړو سره ایستل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې د بخښنې د نړیوال سازمان دریځ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری سریاو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د جمیل رانژدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت بیا په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونه ډالرو شتمنیو کنګل کېدل د افغانستان د روان بشري بحران اصلي عامل بولي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په افغانستان کې بشري وضعیت په تیر یو کال کې ډیر خراب شوی دی. د سازمان دغه څرګندونې په هغه راپور کې کړي چې پرون سیشن بې له افغانستان د وروستي امریکایي سرتیري د وتلو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان له 90% زیاتو وګړو په تیر یو کال کې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه درلود. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې بشري مرستې د یو هیواد اړتیاوې نه شي پوره کولی. موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډیر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تیر کال له بحران څخه ژغورل شوي، که وضعیت بدل نه شي، ښایي سه کال ونه شي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي. هیڅ یو هیواد نه شي کولی چې یوازې پر بشري مرستو متکی وي. دا هم مهمه نه ده چې مرستې په کومه اندازه سخاوتمندانه دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د خوراکي نه خوندیتوب له درېمې یا څلورمې درجې سره مخامخ دي. درېمه درجه یې خوراکي بحران او څلورمې د خوراکي موادو بیړنۍ حالت ته ویل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د امریکا حکومت ګرم بولي چې د افغانستان شتمني کنګل کړې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په دې وروستیو کې یوې چینایي رسنۍ سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شتمني باید آزاده شي. بېوزلي او بیکاري ولې زیاته شوې ده؟ هغوی امریکا د افغانستان شتمني چې مسلم حق دی هلته کنګل کړې ده، تبن چې بیکاري زیاتېږي. کله چې د افغانستان د خلکو دغه ښکاره حق او شتمني کنګل کیږي، آن سوداګر نشي کولی چې خوراکي مواد له یو هیواد افغانستان ته راوارد کړي. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د دغې شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 د تر وروستي برید د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو ته ځانګړې کړې او پاتې نورې په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاس ته نه لویږي بلکې د افغانستان خلکو ته رسېږي آزادې کړې دي. خو د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه کنګل شوې شتمني د مصرف لپاره نه بلکې د افغانستان د بهرنیو آثارو یوه زیرمه ده چې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره ډیره مهمه ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمنه د ازادي رادیو د موسیقي ځنګړی پروگرام پیلېږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه یو وروستای راپور خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د 160 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د دې سازمان د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 1,500 کسان مړه او 3.5 میلیون وګړي زیانمن شوي دي. د پاکستان د حکومت د لومړنیو ارزونو له مخې سیلابونو د هیواد ته د 10 میلیارد ډالرو په اندازه زیان اړولی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په پاکستان کې وروستي سیلابونه یوه غمیزه بلله چې په خبره وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی ګوتریش پرون سهشنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نړۍ مسؤلیت لري چې د اړتیا په وخت کې د پاکستان لاسنیوی وکړي او د دې هیواد وګړو ته مرستې برابرې کړي.
United Nations is issuing a flash appeal for 100
ملګری ملتونو له پاکستان سره د ملاتړ په برخه کې 180 میلیون ډالر او نوې مرستې چې مدیریت به حکومت کوي غوښتنه کړې ده. پر دغه مرستې به د 15.2 میلیون وګړو لپاره خوراکي مواد او به بیرنې زده کړې، ساتنه د چټلو اوبو، د تخلیه او د روغتیايي مرستو امکانات برابر شي. په پاکستان کې پر لپسې ورښتونو او د دې هیواد له شمالي غرونو د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د دې هیواد په شمال او جنوب کې ډېرې سیمې زیانمنې شوې دي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د دغو سیلونو په نتیجه کې له 1000 زیات کسان مړه شوي او 3 میلیون وګړو ته زیانونه رسېدلي دي. د دغو سیلابونو له امله اوښتي زیانونه څه باندې 10 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغو سیلابونو ډېر کورونه، سوداګریز فعالیتونه، بنسټیز تاسیسات او کرنیز ځمکې زیانمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په وینا په جنوبي آسیا کې وروستي سیلابونه ډېر ویجاړوونکي وو چې خلکو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې هم د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د تېرې 1 میاشتې د سیلونو په نتیجه کې نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 250 نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره دغو سیلابونو په زرګونو کورونه نړولي یا زیانمن کړي او همې په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړې ده. د دوبی په میاشتو کې د موسمي بارانونو په نتیجه کې معمولا په هند او پاکستان کې خونړي سیلونه راوتلي، خو د چاپیریال ساتنې د پوهانو په وینا د معمول خلاف افغانستان هم سږکال له زیاتو ورښتونو او ناڅاپي سیلونو سره مخامخ شوی دی. د دغو کارپوهانو په باور په دې هیواد کې زیانمنونکي سیمې درست نه دي په نښه شوي او هم ځپل شوو سیمو ته د رسیدګۍ د چارو په مدیریت کې ستونزې موجودې دي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
ازادي راديو پلانډو چپو
ازادي راديو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سندر غواړم د خبر شان غزاد سلامونه سوم ټول ملګرو ته لکه ګران انرګول هلمندوال او امین الله الفت
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته د آزادی ریډیو ټول خاص کارکونکو او مینوال ته ډالې کوم. فدی هله چې جوړو وسیږي استاذی پیغام لیکه د درغلی مینا محمدیم لخلې فاریاب څخه می پیغام ښی کما ته سندر راته نشر کوي د سندر غاړي نوم نه فهیږم چې شي ده وای مینا لوې دریاب د فاګټي کما سد دیدن تګی نه مړی کما تاګه سندره کراته نشر کوي ډیره خوشالي کما دا ډلې کما خاصه ټوګه هدیه فاریابی ته نادیا هم راسته مروه جانی امینی ته سیبه حجابی ته پایز محمدی ته او دغه سي نور اوریدونکو ته خبرونه غواړم خشیدی علامه ملشه.
مینا لوی دریا د پګاډه گما سد دیدن تګی نه ماړه گما مینا لوی دریا د پګاډه گما سد دیدن تګی نه ماړه گما مینا لوی دریا د پګاډه گما سد دیدن تګی نه ماړه گما تکلیف نہ ابلا ولشی سمرا چھ غوٹے پسے واہلشی یار پہ دریا بھولو کے مندلشی یار میں لمبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ باندے میلے رازی مخدل کل مردا سے شبلے رازی بل مختا کا تائن شمشار میں گما زد دیدن تگئی نہ ماڑے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ ماڑے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ ماڑے گما سرگے میں دے یار پھلور غاڑی گی یار دے مخدے وارا تا بالے گی سکف جاموں کے نا
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
لکا شمال بدی پتہل را بری گم جانا نگا بدیا دی گم جانا نگا بدیا دی گم
دادی راڈو کارکون کتا سلام علیکم ورحمت اللہ دنے کبلا بہاریم لکندار تختہ سر پتماس کیما ما تبه د نوشیروان سندره نشر کیا ډالی دیوی کرامت لا ذهن ته هدایت لا سمون ته و زیاد حق ثابت. السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ویدونکو ته د سندره ملمانه د خبرونی مینوالو ته سندره غواړم د اکبر شاه نگزاد په دې هیله چې راته نشر کی. والسلام پر احترام.
The after the jungle, the fana ke watan.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
ژوندون خوند را کوي قوم تا سره یاري
مایارا هر وخت ساری وکړه ما سره یاري
بغیر لتانا ژوندون خوند را کوي قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
ژوندون خوند را کوي قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
लेवनेस्ता नयम्ज कला हिंकारी कौम ता सर यारी
उकड़ा मा सर यारी
कौम ता सर यारी
उकड़ा मा सर यारी
Thank you.
نه ژوندون خوند نه راکوي قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
قوم تا سره یاري
وکړه ما سره یاري
مینستا قربان کرم زے مستا تا بد زان کرم زے مستا تا بد زان کرم زان بپ مینستا قربان کرم زے مستا تا بد زان کرم زے مستا تا بد زان کرم زے مخلص زے مخلص شاعر او تم شاعری قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
ہے آہا
قوم ما یار ہر وقت زاری اکڑا ما سر یاری
بغیر لتانا جندن خون میرا کبھی قوم تا سر یاری
اکڑا ما سر یاری
تا سر یاری
بکڑا ما سر یاری
تا سر یاری
بکڑا ما سر یاری
زجر اجو ٹو دا ردن کو کر کو ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما دا می سی زیا زجر اجو فرزان ز اسم اللہ نے ہدمن ولایت سے امریکہ می سی در تے پریش دی دے کون دا ما می سی جن شر کے او سندر واڑا ما دا حیات افغان کرکٹ سندر رات نے شر کے او کچرا سندر نے بیا تھا سپرش کشتن دریا سندر اچوی جرگا در ولم لس کس پر درن اغا سندر کرنے سن دیر مہربانی بن معلوم نہیں جلدی شیخ ہم نے دراوڑی بیا با دیندے دا پارے بابا انشاءاللہ شان راو سڑکیں اوڑ سبھی خبر تھی سڑکیں اوڑ ہوئی خالی کو
سوچنو کی سباشی تا تک سل خاپی رہی راشی وی سہر وقت داستا پنام لکم شیرونا
مشتا د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولی سي. شمیره دا ده 00422112411215. شمیره بیا وایم 00422112411215.
سر جادوگرے یار 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 زما وہ گور دل دار زما تھے وفادار زما رش جدی دار زما مشہور مشہور ہے وہ گئی مشہور مشہور کیا وہ گئی لیلا زن سنگار دینے یار سشور مشہور دے وہ گئے سشور مشہور دے وہ گئے مشہور مشہور کیا وہ گئے لیلا زن سنگار دینے یار سشور مشہور دے وہ گئے سشور مشہور دے وہ گئے
دار سے ماں نشه دې دیدار زما مشور مشور کې هو دې مشور مشور کې هو مو دې لیلا زن سنگار دی لیلا مشور مشور دې هو گې مشور مشور دې هو گې مشور مشور کې هو مو دې لیلا زن سنگار دی لیلا مشور مشور دې هو گې مشور مشور دې هو گې
سلامونه امینا احترامات ازادي رادیو قدرمنو همکارانو ته او همدارنګ د سندرو د میلمانه د خبرونه ټول او خودو اوریدونکو مینوالو ته کوم. زه خلیل کوثر د لغمان ولایت د لنګال ولسوالۍ څخه د پیغام پر لیک راغلم. ما سره یو څو بیتونه د جهان سی بیچ وای. خدیدن وکا نظر مخ وزوا ور کی را ګوره خو ور مخ وزوا تلا زمونگ د سفرونه پا قلار کینا وزر مخ و زوا لخیال که وچی دا باجه سوای یر خبر تسر مخ و زوا دو مین ناستی دی مختصر سیوره ده وقت قلار شد المر مخ و زوا داغ بیتونه و نور موقت ننیسم ما تا سندره د صوفیا کیف نشر که تربیا و یو بلخ پرونی تا دلا پامان
رشما کوال چاس راج فا رشما کوال چاس راج فا لگ جن دن دے لگ جن دن دے سایہ کی بے وفا لگ جن دن دے سایہ کی بے وفا رشما رشما کوال چاس راج فا
محنت اوکڑے یو محنت
پدے پکار نشی فردا کر تمام جہان پک لگے ڈاؤ یاد بنشی پدر دو پدعا کئیوانا ہوم جگ بد تو خوشی داؤ کو با کئی ساس کے بت گیل رکھے ددو سخوست تر میں بشی دریا
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام
مکاؤ سنے کبھی تا نو لے دا کمنگ کا جنے نر